لاند خبرونه په متحده عربی اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د معاشونو د سیستم د پیاوړتیا مسأله وسیړل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پایته ورسېده، تر څو د ډیرو نړیوالو بانکونو استازي او د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنې کارپوهانو برخه اخیستې وه. د غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشري میلنډا ګود وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو حسیب الله نوری وړاندیز کړی دی چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې روابط ولري. د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ راوروسته د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګیدلي دي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازي له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسول جمال الساعتی د جاپان د حکومت له چارواکو د دې هیواد له هغو مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوشنبه تر جمعې پورې په جاپان کې غونډه لري. هغه بیان کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خبر کړي په کې راغلي چې دواړو لوري موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو راغته پروژو د چارو د عمل کې دوله پاره یو حل لاره پیدا شي. د بیان لمخي د دې غونډې په ترڅ کې پر دې هم خبري وشوي چې څرنګه ممکنه ده د اسلامي همکاریو د سازمان جاپان او ملګرو ملتونو ترمنځ د افغانستان سره مشترک همکاري ته زمينه برابر شي. نن له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ټیسټ لوبې څلورم اورز ده. افغان لوبډله په پاتې دوه ورځو کې شپږ سوه ولس منډو ته اړتیا لري او بنگلاديش اته وکټو ته. پرون چې کله د لوبې وخت پای ته ورسېد، افغان لوبغاړو په خپل دویمې پاړۍ کې پنځه څلوېښت منډې کړې وي او دوه لوبغاړي یو شوي وو. کپتان حشمت الله شهیدی هم وروسته له ټپي کېدو له میدانه بهر شو. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه په 2019 کال کې شوې وه چې هغه افغان لوبډلې د دوه څلوېښتو منډو په توپیر ګټلې وه. ایرانی او غربي چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. رویټرز اژانس د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگټن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایراني چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام د محدودېدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شوي او شتمنیو د خوشي کېدو پر مسالې وغږیږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی، خو رویټرز اژانس څرګندوي چې دا خبرې تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلونو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماټیک روابط نه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 215 میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن تیر ماښام په یو بیان کې ویلي چې دا مرسته د اساسي خدماتو لپاره ده، لکه د خوړو، اوبو، روغتیایي چارو، پوهنې او داسې نورو شیانو لپاره چې ډېر اړین دي. بلنکن زیاته کړه چې دا مرسته به هغو خلکو ته د خپلو کورنیو لغړیو سره د تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خواره واري شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د 2022 کال د فبروري له میاشتې را په دې خوا چې روسیې په اوکراین برید کړی دی، تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان د خپلو کورنو پرېښودو ته مجبور شوي. تاسو آزادي رادیو اورئ، سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کی. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. خداسې مال چې طالبان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو په پراخ نقص توراندي، دا ډول غونډې تر کومې کچې په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت د بدلیدو سبب کیدای شي.
طالبان مخکل دی چې په قدرت راشي کولای شوی چې نړیوال ټولنه طالبان مجبور کی او یا هم قواعد او اصول ورته وټاکي.
امروز کې د 50 کسیزې جوړې ډلې واده شوه. لوړ او ملا ماتون کې ولوار د دې لامل شوه چې ډېر ځوانان کلونه کلونه ونی شي کولای خپل ناوي کور ته راولي.
ارځواني تقریبا وکاله شپږ کاله اته کاله اته یو ځوان پکښه و چې لاس کاله هم خپل واده نسوي کولای.
د ناتو دفاع وزیران ونه توانیدل چې پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناتو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي، خو له دې هیواد سره د مرستو په اړه ژمنې وکړې.
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې یوې لسیزې کې ناتو ته نږدې شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشوي د دې خبرونه دوی منی مای کی بیا د ازادي رادیو او اونې خبرونه تاندې څنګه خبريږي خو له هغه وړاندې مرزو د خبرونه اوله برخه ده. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. دا راپور چې یو بنیادی ټکی له خو سره طالبانو د چلن مسأله ده، اټکل لشي د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټي د بشري حقوقو شورا سره شریک کړي. جزئیات یې احمد شي وره.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د 35مې غونډې ترڅنګ ټاکل شوې ده چې په جنیوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبرې وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي فرشته عباسی ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې وویل چې د شاغلي بینټ راپور به تر ډیره د طالبانو له لوري تر لګیدلو بندیزونو را چرخي.
ما ګوش اخر خود را میکنیم کې صداي زنای مردم افغانستان
دا وای مجبه خپل ورستي هڅه وکړو چې په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو شخص شو او زموږ خوشتنه په بشري حقوقو له شورا څخه هم داوي چې د شاغلي بن کوراندي ستپام لرنه وکړي. د دې ترڅنګ دي د افغان شزو ژخته غوښتي یات میکنه
به به صداها ګوش میکنه.
د بشری نړیوال سازمان هم پرون په ویلا مې کې وویل چې ریچارډ بنټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخي مسول یان سایدرمن به د افغانستان د بشری وضعیت په ځانګړي ډول د شوزو د وضعیت په اړه ویناوی وکړي. د افغان شوزو په سازیتوب په دې غونډه کې د شوزو د حقوقو فعال او د بشری حقوقو د دفاع د شبکې غړي نیکنه یاري همدارس د شوزو د حقوقو فعال او د سولې او آزادۍ د حرکت بنسټګر پروانه ابراهیم خیل نجرابی برخه واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د هغه کاري ډلې په افغانستان کې لښوزو او جنو سره د زده کړو او کار په برخه کې د سیستماتیک تبیس راپور د پنشن بي پورس د ملګرو ملتونو په پانه کې خپور کړ. دا راپور له نه بیا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی دی چې له دې ډلې یو 50 شخص دي. طالبانو په تیرو سباندې 22 میاشتو کې لشپژم ټولګي ورپورته جنې لستاکړو ګرځولې دي او په دولتي ادارو او یو شمېر مؤسسو کې د شزو پر کار باندې سلکاولې دي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ شزو ته حقوق ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل نوی راپور کې پر طالبانو شخ کړی دی چې د بشري حقوقو په برخه کې هغه ټول نړیوال اصول رعایت کړي چې افغانستان هغه ته شمن دي. په دې راپور کې لنډیوالې ټولنې هم غوښتل شوې دي چې د افغانستان مسلې ته شان کړي او د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې کوټلې ګامونه واخلي.
او د لمچي د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور چې یو مهم ټکی لنجونو خو سره د طالبانو چلند دی د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. خدای دې ولغونډي تر کومه کچې په افغانستان کې د خزو د روان وضعیت د بدلیدو سبب کیدای شي. د یو نور پښتونخوا ته د سیاسي چارو کتونکي او مدني فعال ظریفه غفاری اما یو مارکه کې جواب وایي. ګوري ملا
یعقوب یو مارکه پرښو چ پاغه مرکه کې د دوهی د تړون په اړه بحث وشو. پاغه تړون کې ملا یعقوب واضح ووي چې د بشر د حقوقو په اړه یا د خزو د حقوقو په اړه د دوهی تړون هیڅ نه و یادوري پکې په پاغه تړون کې نه شوې او هیڅ مسؤلیت چاته پکې نه ورکړ شوې. د هیڅ موضوع د بحث نه و په تړون کې. بل چې دغه موضوع د بحث و هغه موضوعات نو د دوی بیرته دغه سی غونډې نیول چیغې مذاکرې خبرې باسونه کانفرنسونه هیڅ نور د باور وړ نه دی.
اغلی غفاری بیا په دې برخه کې افغانستان په خپل د نړیوالو قوانینو په اساس جنو بشري حقوقو تجمن دی د مزکه په کوری کې د یو هیواد په صفت باندې جنو اصول باید مراعات کی. نو فکر نکوي چې لشتر لشتر دغه موضوعات چې پکې یاد شي د پخپله یو غشتنه ده او یو تقاضا ده لکه د مکتبونو او د سنور موضوعات چې طالبان ممکن مجبور کیسه د پرنس
کوري. طالبان مخکې دی چې په قدرت راشي کولای شوی چې نړیواله ټولنه طالبان مجبور کی او یا هم قواعد او اصول ورته وټاکي لکه څنګه چې د خارجي اساکرو د وټلو او یا هم غوي ته د امکاناتو د مساعدولو لپاره تری کرخې پټړونو کې ورته کې خودل شوی او طالبان هم مجبور او مکلف ول دا غو د عملی کول لپاره او د پلیکول لپاره. نو هم هغه شی دوی کولای شوی چې د خزو د قانون پاړه هم وکي خو نه دی کړ. 500 نه دی دغه سی فرمانونه د خزو د حقونو د ترپخو لاندې کول لپاره او د غوی د زپلو لپاره دوی وړاندې کړی دی چې په هیڅ قانون، په هیڅ انسانیت او په هیڅ دین کې ناراضي. خو برعکس نړیواله ټولنه نه یوازې دا چې اکشن نه اخلي، خالي سټمنټونه لیږي او د دې سربیره د میلیونونو $40 میلیون ورته لیږي.
تر اوسه پورې یو ټکی سه نړیواله ټولنه بیا بیا هغه یادوي د نجونو او ښځو حقونه دي، او وایي چې د همدغه لخاطر خصوصا دوی حاضر نه دي چې د طالبان حکومت په کابل کې په رسمیت وپیژني. د اقتصادي بندیزونه هم یو لړ لګول شوی دی، لکه د بانکونو په برخه کې. نور نړیواله ټولنه عملا څه ګام واخلي؟
نړیواله ټولنه طالبانو ته د دوهې د تړون په لاسلیک کولو سره رسمیت ورکړه. اوس طالبان نو چې دومره یعنی په هر برخه کې، حتی د افغانستان د بشر غږ هم نه اوري. پاندې باندې ځکه چې هغوی وایي چې خرڅ شوي وایي په امریکایانو باندې، امریکایان بیرته موږ ته خرڅ کړي.
نو وبخشه، نو حل لاره څه ده چې سبا افغان نجلۍ په افغانستان کې مکتب ته لاړ شي او درس ووایي او د کار زمینه ورته برابر شي؟
یوازنی حل لاره ولسی پاسون دی، یوازنی حل لاره د ولس بیداری دی، یوازنی حل لاره په خپل ولس دی. دغه ولس چې په خپل پانسیږي هغه پلرون ورونه
څنګه پاسو وبخشه، یعنی وسلې تلاسکی؟
ګوره خبره د وسلې نه دی، مونږ ډیر واځي، مونږ جرګې لرو، مونږ مرکې لرو. وخه ماته چې ترننه پوری هیبت الله ته یو د زادینه او د مشرانو د سنگیرو جرګه د خزو د اقون لپاره ورغلی.
تاسو د مرکه په پیل کې د مولا یعقوب مرکه ته اشاره وکړه. د مولا یعقوب په مرکه کې هغه کوم کسان چې ورته ناستو تقریبا اکثریت هم د خبره نارینه ول ټول هم د خبره ورته وکړل چې د نجونو د مکتب موضوع به څنګه شي.
خو د مولا یعقوب جواب ته مولا یعقوب
نه جواب خو به له خبره ده، یعنی تقاضا مې مطلب ده، یعنی خلکو خو تقاضا کړي.
تقاضا هم چدی ښه بحث تقاضا هم چدی ګوري په یو ګل نه پسر لکی. مونږ د افغانستان په څومره ولایاتو کې ګوري، حداقل څو وخت مخکې د بدخشان کې د طالبانو والی وجل شوی و. دغه والی په جنازه کې څومره ولستر ولاړ ول، څومره نارینه ولاړ ول. هغه مر نارینه ماته په بدخشان کې وخه کوم یو ورځ دغه بدخشانی ماسیلن لپاره درېدلې وی چې د پانتون د دروازې په خوله کې وهنی وکړلې.
د ظریفه غفاری سره مو د بشری حقوقو شورا ته د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو د وضعیت په اړه د وړاندې کیدونکو راپور په اړه مرکه اوریده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي دا دوه ورځې د کابل هوا ډېره ککړه شوې ده. دوی وایي عامل خلک او د طالبانو حکومت ده. خو د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې مسولین بیا وایي دا طبیعي خبره ده او په څو ورځو کې به بیرته وضعیت نورمال شي.
په کابل کې د نورو ګڼو سنځه ترڅنګ ککړه هوا بل لوی سنځه ده چې د پلازماینې اوسیدونکو ورسره مخ دي. د زرګونو موټرونو لګي په حمامونو نانوایانو کې د بیلا بیلو پلاستیکي او ناتصفی شوي ډبلو سکرو سوځول هغه څه دي چې د کابل ښار د څه د پاسه شپږ میلیونه اوسیدونکو ژوند لګواخ سره مخ کړی دی. دغه شان د شنو سیمو او پارکونو کمواله او په مرکز کې د خلکو ګڼه ګوڼه بل لوی لامل دی چې د کابل هوا ډیره ککړه کړې ده. کابل ښار تر دې وړاندې هم د ککړې هوا په نړیواله درجه باندې کې د او خارونو په ډاله کې و چې هوای ډیره ککړه خودل شي و. د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي ککړه هوا ناروغان کړی دي. موټر چلوونکو نصر الله په دې باور دی چې ککړه هوا د سترګو او ستوني په ناروغي اخته کړی دی. د ازادي رادیو ته وویل
هوا ډیره ککړه ده، دې ځکه هوا دومره خراب ده سړی سترګې بيخې فوګيږي، پکې ټول ورځ مریضان یو سترګې درد کوي، ستونه خوګيږي، آینه کې اچو ماسک اچو. هوا دومره ککړه ده، دومره ګډوډي دي، دومره خاوري دي، یو طرف نه ګرمي یو طرف نه کاروبار نسته ټول ورځ مریض.
د کابل ښار د پنځمې ناحیې اوسیدونکو محب الله هم وايي هوا ډیره ککړه شوې ده چې د طالبانو حکومت او څه هم خلک ملامت ګني.
کابل هوا ډیره چټاله سوی ده، مخ په چټاله دوه نورم روانه ده. نو یو څه د دولت په توجه کې، یو څه هم په خلکو په توجه کې ګورته دا رقم کيده ما پیدا کړم په نظر چې خلک به ډیره مشکلاتو سره مخ شي. رقم مریضین به ورته پیدا شي. نو زه خپل سهار لخوا دفتر ته ځم، د موټرو ماشينونو مشکل لري، او څه هم د سرکو خاور خاک باد د اخ موزات.
د کابل ښار د تلستون اوسیدونکو بریالای بیاوی هوا د څو ورځې ډیره ککړه ده.
د یوې هفتې را په دې خو د کابل هوا ککړه ده، نو پوهیږم چې دا هلال د سیبي
د تخمینه په کابل کې دی خونځي خون کې ده وای
ما مجبور استم از وخت کې
د ککړې ولا ملاړې يم د ورځې څو ځلې د کور کړکې او دروازې پاکې کړم څو کور کې تازه او پاک هوا وي اند شپې لخواړه يم کور ته وبو پښم څو د دوړ مخنیوي وشي
کوشش را تا کمتر میکروب جذب
خو طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپریال ساتنې ادارې د چاپریال د کنټرول او د تفتیش ریاست سرپرست رئیس او عامر محمد بصیر امین ازادي رادیو ته وویل دا طبيعي عوامل دي او په څو ورځو کې به بیرته نورمال کیږي
کی عوامل یا عوامل طبيعي است چې شوړی منځ
دا طبيعي عوامل دي د سیمې ځینی هیوادونو لکه تاجکستان ایران او پاکستان کې هم د هوا ککړتیا لیدل شوې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هوا ککړتیا بیرته کمیږي د چاپیریال ساتنې ادارې د هوا د ککړتیا د کموالي په برخه کې خپل ټیمونه لري او د نورو ادارو په همکارۍ نظارت کوي او هغه څه چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي د قوانینو او مقرراتو سره سم ورسره چلند تر سره کیږي
مطابق قانون او مقررات شون برخصره
دا چې کابل خاروالۍ د ککړې هوا د مخنیوي لپاره څه کړي یا کوي د کابل خاروالۍ وایي نعمت الله بارکزی مودې پښتنه ځواب را نه کړ دی دا ونه دی چې د کابل خار د هوا د ککړتیا سنز نه ویني دا او په تیرو کلونو کې هم خلکو په اړه شکایتونه کړي اړوند ادارې په اړه د خپل هڅو پلانونو او پروګرامونو خبره کړي و خو دا څه ښکاري چې بنسټیز کار نه دی شوی ځکه ظاهر نه کومه مثبته نتیجه نه لیدل کیږي
ازادي رادیو تغوغونی سي او ترټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
ل نړۍ دا چې د ناتو دفاع وزیرارونه توانیدل چې پر اوکراین د روسي د بریټ په جواب کې د ناتو د نوي او پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي خو د وزیرانو په بروکسل کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لړ ژمنه وکړي جزئیات په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ناتل ټینګار وکړ لوی داستن په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې پرونت خبرو پر مهال د ناتو غړي هیوادونه واحد سوال چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې زیاتې کړي د وویل
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز وکوم هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو
تاکل شوې ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناتو د مشرانو غونډه جوړ شي د بروکسل په غونډه کې د ناتو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي هم برخه واخلي یانس ستولتنبرګ زیاته کړه
وی اول اګری that Ukraine has already moved
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې ویل سې کې ناتو ته نږدې شوی دی موافق یو چې د ناتو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي او دا هغه پریکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي روسیا د دې د ویټو حق نه لري
بلور ته د ناتو دفاع وزیران مونټوانیدل چې د سویډن د غړي توپ ستونزه حل کړي د فرانسې دفاع وزیر کاترین کلونا وویل چې ترکیه او هنګری باید د سویډن د ناتو غړي توپ تسویب کړي د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې دې مسلې نور به مفهومه ځندول پکار نه دي او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي اخلي کلونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بلستروم سره یو ځای خبري غونډه ته خبري کولې دا هم ویل چې د سویډن د ناتو غړي توپ د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی بلستروم وویل چې سٹاکهولم له انقره سره د موافقه شرایط پوره کړی دي نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلا بیلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډی سیاورو
د هند ټایمز اف انډیا ورسپانې د اوسلو فورم په نوم د ناروې پر هغه غونډه لیکنه خبره کړې چې د سیمې د هیوادونو استادو پکې برخه درلوده د لیکنې په پیل کې راغلي هند او پاکستان هم د امریکا له متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو سره پر افغانستان د سولې په هغه رابلل سوي فورم کې یو ځای سوي وو دغه غونډه د ناروې لخوا داسې وخت تنظیم سوي و چې په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري بحران پراخ شوی دی په دې فورم کې د تیرې سې شنبې او چهارشنبې په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشر روزا اوتونبایوه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځنګړي استازي ټام ویست د طالبانو د بهرنیو دفاع او کورنوي چارو وزارتونو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو په ګډون د افغانستان په اړه بحثونه وسول ټایمز اف انډیا لیکي په دې غونډه کې پر ټوریزم او پر دې خبري وسوي چې طالبان باید پر خپل هوښمنو عمل وکړي چې دنجونو او شوزو د تعلیم او کار په برخه کې د اسانتیا برابرولو په باب یې کړی وي. دغه راز ټولګډونه حکومت جوړ کړي. د ورسپنې په لیکنه هند هغو هیوادونو په ډله کې راځي که څه هم د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، خو افغانستان ته یې د خوراکي توکو او درملو لیږلو ته دوام ورکړی دی. د دې غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو اعتراضونه وکړل چې ناروی ولی د طالبانو د حکومت استازو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خبرونې نیوزویک مجلې پرون د هغه پوځي مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت پر مخ بیولې دی. کول لایل په دې مقاله کې وایي چې په سمندري ځواک کې شپږ کاله دنده ترسره کړې چې په 2011 کال کې افغانستان کې هم د پوځي دنده پر مخ بیولې ده. دغه پوځي لیکلي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال له خلکو سره ښه ارتباطات درلودل. افغانستان په ځنګړي ډول هلمند ولایت یو تود او له دوړو ډک ولایت بلل دی. دغه پوځي ویلي کله چې په 2011 کال کې له افغانستان خپل هیواد ته ستون سو، تر ماموریت وروسته د سلامتي ارزونې ته اړتیا درلوده. دا د پښتنو یو پراخه ټولګه و چې معلومه سي تر پوځي ماموریت وروسته دغه ډول اشخاص ځان ته د زیان اړولو له خطر سره مخامخ نیوي، یا هم پرواني عاطفي او جسمي لحاظ کوم ستونزه ونه لري. په نیوزویک مجله کې د مقالې لیکوال وایي دای هم چې د افغانستان له جګړې ستون سو فکر یې کاوه چې رک روغ دی، خو څو میاشتې وروسته د هغه میرمن متوجه سوه چې دای بد خوبونه ګوري او په رواني لحاظ زیان لیدلی دی. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو دوه کلونه په پوره کېدو دي، او په امریکا کې یو وار بیا بحثونه پیل سوي چې دغه وتل له ګډوډیو سره مله وو. د امریکا پوځي کولل لای لیکلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو خطرناک تحول وو، نه یوازې د افغانستان پخوانیو پوځیانو ته یو دردناکه پیښه وه، بلکې د هغو کسانو لپاره هم دردونکې وه چې د ټوریزم پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه اخیستې وه.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې سمو خبرونه ژوندۍ واوري، تر خوای ډېر خبرونه چې ویډیوي دی هلته لیدل شي. نیمروز کې د 500 بے وزله جوړو ډلې زواده شوې. د سیلاب خیریه بنسټ مسول چې د دې واده لپاره اسانتیاوې برابرې کړې وای، د جوړو لتیرو څو کلونو راهیسې د کمزور اقتصاد لامل نه شو کولای ودونه وکړي. د یاد ډلې زواده یو تنظیم وای، د لوړ ولور او بیکارۍ لامل کلونه کلونه کوژدنه د خسر پر کور ناسه و چې بالاخره د دې بنسټ لوري واده وشو. جزئیات په دې راپور کې واوري.
بیکاری، بیوزلی، ناوړه رواجونه او لوړ ولور هغه لوی لاملونه دي چې افغاني ټولنه کې د ځوانو جوړو د ودونو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. د افغانستان په لر او بر کې سلګونه زره ځوانان د ولور غټلو او بیکاری له عمله کلونه کلونه د دوی ودونه زندول کیږي. ګل احمد هغه بیوزل ځوان دي چې پرون نیمروز ولایت کې د 50 جوړو ډلېز ودونو مراسمو کې واده تر سره شو. نوموړي ازادي رادیو ته ویل شپږ کاله مخکې کوزده کړې و، خو د بیکارۍ، بېوزلۍ او لوړ ولور له امله یوازې وتوند چې د ټاکل شویو 15 لک افغانیو څخه یې نمایي ورکړي. هغه وایي د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړیتوب ورته د خسر کورنۍ پاتې ولور وباخه او د واده مراسم یې ترسره شول. ګل احمد د خپلې خوښۍ احساسات ازادي رادیو سره داسې شریک کړل.
نو دا مشته ډېر د ویاړ او افتخار ځای دی، په ډیرو شاندارو مراسمو او په ډیرو ادب او عزت سره په ډیر احترام سره زموږ د واده ټول مراسم پای ته ورسیدل. نو دا ماته او زما کورنۍ ته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی.
نو موړی وای د ډلې واده یاد مراسمو کې شاوخوا شپږ زره کسانو برخه اخیستې و چې نمایي خزی وي. بل پلو د سیلاب خیریه بنسټ مشر او په تیر جمهوریت نظام کې د ولوسی جرګې وکیل سید احمد سیلاب وای 13 ورځې نیمروز ولایت کې د 500 بے وزله جوړو د واده مراسم نیولې وو. خاغله سیلاب وای لوړ ولور د زینو پښتنو کورنۍ ترمن زد او بدی د دې لامل شوې دي چې کلونه کلونه د ځوانانو واده وزندېږي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
نو موږ 13 میاشتې په نیمروز ولایت کې د نوملیکنې پروسه شروع کړې و چې د مختلفو د ټولو ولسوالی څخه او د نیمروز د شهر څخه مو د مختلفو قومو څخه مو هغه مستحق ځوانان غوړه کړل چې ارځواني تر تقریبا وکاله شپږ کاله تکاله اته یو ځوان پکښ و چې لاس کاله هم خپل واده نسوي کولای. تر ټولو ښه خبره دا ده په ډلیز واده کې چې زموږ په منځګړی توپ کې باندې په ار ولایت کې چې موږ ډلیز واده کوو په هغه ولایت کې د خسران زموږ په منځګړی توپ باندې هغه ولوار ورته بخشي وزوم ته بیا نو موږ ته کار ډیر اسانه کیږي.
خاغلی سیلاب وای د دوی بنسټ د خلکو او نورو خیریه بنسټونو په مرسته د واده لګښتونه د ناوی او زوم د اړتیا وړ ټول البسی او د غراز د پخلنځي توکي سلوي خلمه د سنگار بلابل توکي پیری او د زوم او ناوی په واکي ورکوي. سید احمد سیلاب وای لوی خو به وزلی او بیکاری د بل پلو د خسر کورنۍ لزوم څخه په کوزده اخترونو او نورو مراسمو کې د بلابل او رواجونو په نوم لوړ مصارف غواړي چې د چارې ډیرې ځوانان اړکړي دي چې بهرنیو هیوادونو ته قچاقی لارو ولاړ شي او حتی ډیرې ځوانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي. د ډلایز واده دا مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په ټول افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې چې ډیرې ځوانان د ملامتونکو ولورونو ګټلو په خاطر د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو ته پر قچاقي مرګونو لارو سفرونه کوي چې ډیرې خپل ژوند قرباني کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې مډال ورته غلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او لټولو مننه چې تاسو بیا ازادي راډیو او ریول موږ سره زموږ په خبرونه کې نه اواز دا چې ګډون کوي بلکې خپل پیغامونه تر خوای وړاندې سونه او د خپل سنځو په اړه باندې مسائل هم را سره شریکوي. اوس به وګورو ساس پیغامونه ته چې داسې موږ د واتس اپ لاره را لګلې.
تاسو لا پیغامونو
مرخو په ډیر ستونزې دي. ډیر دغه دی دا د کجې کېول سوالي د بازار دکانونو نړي دلی دي. دغه دا دوه کال کې چې نړول دي سم د پرمختګ نه دی کړی چې د جوړې دوه دغه دکانونو دا ولست توان ورسوې دغه نو باید دی ور جوړ کې د دکانونو او بل دا دغه می دی چې دغه د کجکی ولسوالۍ د زمیندار د کانال کار باید وکړي. دغه درې سو شپته کاری د مشابه بعد وخت دی نو وس وسونه مخلوقه څاک وبن لري نو باید دولت دې ته پاملرنه وکړي. دا باید دی یو غم وخرو نو دا سو کې د مسلمانان به هرڅه چیرې بلاج پر کوم ولاس.
السلام علیکم جوړ درې آزادۍ راډیو کارتون کو اذن کوټو څن سلام ده ولاد غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نستا د وګړو کمی سره مخ یو نو د ازادي له رادیو له کارتون کې د کومدا اوتنه د سیدا زموږ راکټر ورته چارواکو ورسې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد رحیم دی غزنی ولایت اوسیدونکی یم. یما خاص افغانستان شروالی دی فار دا یو پیغام ده سی دی افغانستان په نانوایی وکي زیات سودا کاری ولکیږي په وړو کې اچول کیږي هغه وړو مقصد دوه پړسوي نو ډیر سودا کول کیږي کدی دې مخنیوي ونیسي هر سړی اخلي مقصد هغه خو نه ویني. خو ما خپل سي نانوایی وکي کار کړی او نانوایی وکي مې کتلی مقصد زیات سودا کول کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ازادي رادیو خبرونه سلیروي ساعت پر دې چپو سربیره زموږ پر پانه ژوندۍ واوري ازادي رادیو .com زموږ ادرس ته خوایي زموږ ځین خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم لایف کی کولای شئ تلته په ویډیو شکل باندې هم وګورئ او واوري تر خوایي پر یوټیوب باندې زموږ چینل شته د ازادي رادیو بیلا بیل خبرونه هم هلته تعقیبولای او اوریدل شي. نګری کېږو د خبرونه نیمایي ته لږمنې سره سم مواده کړې و چې د خبرونه لنیمایي وروسته د ازادي رادیو تاندې څنګه خبرونه خبري خو لا غوړان یو زل به هم د مهمو خبرونو لنډیز. په متحده عربی اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مسله څرګندل شوې ده. هلته د نړیوال بانک سازو د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنو کارپوهانو برخه اخیسته و هدف دا و چې باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته څه ډول رسي کې او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک څه ډول وشي. د اسلامي همکاریو د سازمان اساسیو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبري کړې دي. دا خبرې چې په جاپان کې شوې دي لو دواړو لوري موافقه کړې ده چې په افغانستان کې د ګټو پراختیا پروژو د چارو د عمل کې دوه لپاره یو لاره پیدا شي. بنگلاديش د افغانستان سره د کرکټ د ملي لوبډلې د ټیسټ لوبې په دوام نن څلورمه ورځ ده. افغان لوبډلې په پاتې دوه ورځو کې شپږ سوه ولس منډو ته اړتیا لري او بنگلاديش بیا 2 وکټو ته پرون کله چې د لوبې وخت پای ته ورسېد افغان لوبغاړو په خپل دویمې پاڼۍ کې 45 منډې کړې او دوه لوبغاړي هم اوټ شوي. کپتان حشمت الله شهیدی بیا وروسته له ټپې کېدو له میدانه بهر شو. ایرانی او غربي چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیل دوه خبر ورکوي. رويټرز خبري اژانس چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگټن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایرانی چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام د محدودیدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبري وکړي. همدارس په بهر کې د ایران د کنګل شوی او شتمنوي د خوشي کېدو پر مسلې هم بحث شته. د چارواکو نوم موضوع د حساسیت لامل نه دی اخیستل شوی خو رويټرز اژانس څرګندوي چې دا خبري تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. او د امریکا متحده ایالاتو له اوکراین سره د 215 میلیون ډالر نوې مرستې اعلان کړي دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام په یو بیان کې ویل د مرستې د اساسي خدماتو لپاره دی لکه د خوړو او بورو روغتیايي چارو په هني او د داسې نورو شیانو لپاره چې ډیر اړین دي. انا نشی ازادي رادیو اوري او سم د ازادي رادیو اونې خبرونه تاندې څنګه خبري کی
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هوا
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ایوی سروې لمخې په هرو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول خپل ملګرو سره پاړیکه کې دي او ډیر وخت د چټ لارې له یو بل سره خبرې کوي. پښتنه دا ده چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت د ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشا ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه داسې تنظیمولای شي چې په نور ژوند دې منفي تاثیر ونه کړي؟
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي.
سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لدې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښوي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفيږي. دغه ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفوي. د لوګر اوسیدونکو مطیع الله احمد زای وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامېږي او د ساتیری او اړیکو ساتلو خلاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
دی چټ فائدیم زیات دي، ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډیر اسانتیا موجود دي، او بل ارتباط دی ټوکو ټکالو دی وخت تیرول لپاره ډیر ښه ده. ځینې وخت زړی فکر غلطي کې ځینې آنلاین ملګری چې تنش کوي شي هغه نږدې وګوري، چټ خلاره ده، ویډیو چټینګ ده یا ته دی ګوتو چټ د سکه یو سره. نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې سات څلور سات اته پنځه سات حالت ټول ورځ او چټ وس دیس سو سی کته په انټرنیټ کې نه زه خود شي فکر کوم لکه دنیا نه سی بیخی نه خبره.
د کابل اوسیدونکو محمد عمر ځواک چې خپلې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وای دی کار په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې می ملګرو سره به د ورځې کم اس کم درې نیم سات ز په چټ کولو بوخت او مصروف وم. باور مو په خدای وشا ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینه کې صدر تکم کور کې می بیزای سکوله، کور کې می بیزای ماشومان وهل، داسې الفاظ می لخلی څخه وستل چې کله به می ورسته فکر په وکړلو پخیمانه بشوم. خو د وخت په تیریدو سره می دغه هر څه اصلاح کړل، داسې یو څه می ولوستل، داسې کتابونه می ولوستل، داسې ملګرو سره آشنا شوم چې لدې څخه زمانی کړم چې په دې کې تا توان دی، ذهني اختلاط، ذهني مشکلات درته جوړیږي، سترګو ته دی زیان رسوي، فکر دی را لنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولای چې کوم خپل ملګری دی کوم بد ملګری ده.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډیر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې له خلکو سره ډیر ښه روابط جوړ کړي، خو په کور او ټولنه کې بیا منځوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې دختار دوستانو سره هغه بیا همدغه سینه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي، او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنی حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزې رسنۍ کې ښیي.
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو داخته کېدو امکان شته. نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دی مجبور وي چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي، سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي، دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي، کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم. او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لرو، که بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پاملرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغه ته آنټی ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي، هغه سې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچنه شي. او بل دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي، اعظمي تر نیم ساعت باید اضافه کینني، بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړی په خوځیدو شي وینې په بدن کې و بهي. بل مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په اړه ټولنیزه رسنۍ د اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا آنلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډېر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډېر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند یې کوو، تخیلي او انتظاري ژوند یې کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونشو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوه مسله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخه باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي، یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډېر مفید او ډېر مؤثر به. اوس داسې یو ځای کې دي دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته دي بیا منځ ته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کېږي، اعتماد کې مشکل پیدا کېږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کېږي، تمرکز کې مشکل پیدا کېږي. هغه ټول جهان بینی په یو مره باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه مخ، د هغه چا سره مخ یاست چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. هغه دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه. بناء نتیجه دا کېږي چې یو ډول په لویه معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچې سره مخ کېږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالاخره ووایي چې وخت مې هسې تېر شو، ځواني مې هسې تېره شوه، او هغه څه چې لاسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه راکم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کېږي. اما زموږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شیانو ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت به نیسي، خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چټونه کړي، ډېر مصروف نسي، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کېږي چې موږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري. دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته راتللی شي، چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود، فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. که نه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه مې پکې ضایع کېږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس دی چې اخر کې پاتې کېږي، نور هېڅ شی هم نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکړو، د نوې ژوند سنجش ورکو دی به وشي کولای دغه مختلف عناصر په دوه چې دغه جمله ټکنالوژي دغه موارد دی د دوه ټول لپاره به وشي کولای یو مهالویش ولري یو وخت ولري خاص وختونو کې هم دونه استفاده وکي هم خپل نور ټول کارونه ته ورسیږي هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شانو لپاره د شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنه او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي
د نس د کړیله ته دا د سدای په دې باوري سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نیم زده دي نه کوي څه دي
د یو کومه یا ځین نور کارونه ستمه ضرورت وي بیا کوم لکه کالي او تو کول
افغانی ټولنه کې لماشوم ته به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکی او امرونه کوي درې ځوانان صدیق دقیق ملیحه او غلام سید حیران په همدې اړه تغږیدلی
د کور کارونه سي معمولا متاس په سیمو کې د کور مربوط کې یاري خزو مربوط کې ا کارونه مانه د کړي ځکه موږ ته کلی کې وسو هلته دا دوه نه د سيناري نه دي مثلا یا لوخي و منځي یا د دی ګوخلي یا د بل کار وکړي هلته کڅوک دا کار کې په دا کور کې نور خزي ورته بیا دا سي وایي سي مثلا دا د خزي غلام دا یا د خزي خدمتگار دا یا دا ټول شین سره یو ځای شوی او د دې مخې نیولې د څوک دا کار وکړي
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورونه یې هغه داسې فکر ورکړی دی چې یو د کور کار باید ونه کې دا کارونه د ښځو مربوط کې یعنی سړیان باید د کور کارونه کې او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي
وسنی ځوانان چې کنه هغه ډیریشن ځان لپاره شرم بولی چې زکوی لکه یو له هغه نه ممدغه د پخلی د کولیا د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي اما دا بالکل غلطی مفکوري دي چې منګل پخپل کور کې چا سره مرسته وکول ولې هغه څوک دي زمون مور دي زمون پلار دي کچرته هغه په سخت مشکلاتو کې وي نو موږ سره مرسته کول دا زمون په واجبات دي
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولای شي
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ تاسو خپل هم دا ضرورت پیخی تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوم زه محاصل مو تر یو څه وخت ما په لاله کې هم تیر کړل په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخ کې زمون مثلا په کور کې کله چې زنانه نه ما په خپل ځان د فار اشپزي کړی ده همدارنګه په داسې وختونو کې ما د پر خپل کالی سره کړی کالی مو انځل دي ځان د پر مډوډي خوراک لوخ یار سره تیار کړی
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په خزو پوري تړي خو کله چې خزي په کور کې نه وي بیا نو تر هغه وږی ناست وي چې هغه راشي او یو څه ورته پاخه کړي محمد ارشاد یو له دغه ځوانانو څخه دی
کور کارونه نیم زده دي نه کوي څه دي کور کارونه دي مت سړیان ته نه کیږي چې خزي کوي
دا چې کور کې خپل کار را کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کیږي یا ته ډوډۍ څوک پخوي
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپل واخ وږی کرام سترو څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
ډېرې کسانې نزده کوي او د نزده کړې علت یې دا د سدای په دې باوري سینما اړتیا نه ورته پیښي خو کله چې بیا دغه کسان دغه مشکل سره مخ شوي چې دوی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم ښایي یو علت یې دای شي دا زحمت ځان ته خوند لري
سمجځي زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي نو د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي یا زده کړي. بل خبره دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبوره دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار د هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چیرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوسي. که څه هم هغه د ښځو د نارینه وو دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه د زده وږی پاته سوی یم. یعنې ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي وتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیالۍ ملک مر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور و پلار سره د مرستې کولو ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کله ته وایې چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا او بره تر اخیستلی شم، بیا بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې له ماله وسه کیږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي. اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هیڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبرې ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زمونږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرېنښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي، خو زه پوهېږم مثلا اخلای پخلای چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلای وکړي، یا یوه ورځ دې ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دې یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Bye. بی وفائی کتی ہے نازلی یا بی وفا منجو سوی چلٹی این لڑتو زرزری نا زخنی جب ما کیاوری نا زخنی جب فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخنی جب ما کیاوری ما زخنی جب ما زخنی جب ما کیاوری ما زخنی تو